د ماشام شپږ بجې سوې د ماشامنۍ یو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. لومړنۍ ماشامنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سلی د خپلو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې باید د اداري فساد په له منځه وړلو کې نړیوال مرسته وکړي. د سپورت په ډګر کې نن د افغانستان لپاره تاریخي ورځ ده. د کرکټ او فوټبال ټیمونه نن مهمې لوبې لري. کرکټ لوبه وګټله او د فوټبال لوبه دغه شیبه روانه ده. په پیل کې خبرونه اوري له اجمل انڅخه.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر کرزي د کرکټ ملي ټیم ته ټلیفون کړی او د آسیایي هیوادونو په شلو ورځې لوبو کې دوی ته د اتلولۍ د ګټلو مبارکي ویلې ده. له بلې خوا ولسمشر کرزي ویلي کیدای شي روسیه او چین له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون لرلو په خاطر له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو کې به واوري چې د طالبانو د پاکستاني طالبانو ویاند یو بل پاکستاني طالب قومندان هغه ادارې رد کړي چې ګوندې دوی د پاکستان د حکومت سره په خبرو بوخت. په مخکې بشپړ خبرونو ته پایل هم لا یو سپورتي او مهم خبر څخه کوو چې ولسمشر کرزي د کرکټ ملي ټیم ته ټلیفون کړی او د آسیایي هیوادونو په شلو ورځې لوبو کې دوی ته د اتلولۍ د ګټلو مبارکي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ډلې په شلو ورځې آسیایي لوبو کې هانګ کانګ ته پاتو منډو ماتې ورکړه او د اتلولۍ خپل کړه. لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سر 125 منډې وکړې. د افغانستان تیز بالر حمید حسن د درو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه د افغانستان په ګټه راټاو کړه. د کانګ لوب ډله په یو سل ولس منډو وسوځېد او افغانستان دا لوبه په اتو منډو وګټله. بل پلو نن د فوټبال ملي لوب ډله له هند سره سیالي کوي. په فوټبال کې دا لومړی ځل دی چې افغانستان پکې واتلولې کې له پایلو به ترسیږي. دا لوبه وسم روانه ده او تاسو به په همدې خبرونه کې د لوبې له روان جریان څخه خبر کړو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کیدای شي د روسیا او چین چارواکي له افغانستان سره د ستراتیژیک تړون لرلو په خاطر له افغان حکومت سره خبرې وکړي. ښاغلي کرزی نن د اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې په دې اړه وویل چې د سیمې او نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه د افغانستان په ګټه دي.
با امریکا، با هند، با جرمنی، با انگلستان، با فرانسه و با کشورهای دیگه با امکان داره که حتی چین
با امریکا، هند، جرمنی، انگلستان، فرانسه و نور هیوادونو ترسنگ امکان لري چې د چین او روسیه هم په دې اړه راشي او زموږ څخه د قوتلونو نغښتنه وکړي او زموږ هیواد د پرمختګ او آرامۍ خواته بوزي. له بلې خوا افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه ځکه اغېزمنه نه ده چې اوس هم قانون تر پښو لاندې کیږي. ولسمشر حامد کرزي د اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځنه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې قانون یوازې د دولتي مامورینو او افغانانو لخوا تر پښو لاندې نه کیږي، بلکې بهرنیان هم ګرم دي. ولسمشر وویل قانون نه عملي کول معافیت دی، زور او زور خوول دي، هم په هیواد کې دننه او هم د بهرنیانو لخوا دي او په هر خراب کار پسې واسطه راځي. افغان او ایرانی مشرانو د افغانستان، ایران او پاکستان په درې اړخیزه سرمشریزه سره موافقه کړې ده. د هرګ مانی څخه په یو خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له ولسمشر حامد کرزي سره تیر شپه په ټلیفون کې د درې اړخیزه سرمشریزه پر خه اغیز ټینګار کړی او وړاندیز کړی دی چې بل درې اړخیزه د مشرانو غونډه دي زر جوړ شي. ویل شوی چې افغان ولسمشر دا وړاندیز منلی دی. بلخوا د ناټو په مشرۍ نړیوال سلاسات ځواکونه وایي نن د افغانستان په ختیځ کې دوه سرتیری په یو بمی چاودنه کې وشل شوی. ایساف په دې اړه په خبره کړې خبر پانه کې د پیښې په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستانی طالبانو ویاند یو بل پاکستانی طالب قومندان هغه اداره رد کړي چې ګوندې دوی د پاکستان له حکومت سره د سولې د تړون لپاره په خبرو بوختې. د احسان الله احسان په نوم د پاکستان د طالبانو د تحریک ویاند اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ویلي چې د دوی ډله له پاکستانی حکومت سره په خبرو نه ده بوخته. احسان دا خبره وروسته لاغي کوي چې د پاکستان د طالبانو د تحریک مرستیال مولوي فقیر محمد ویلي وو د کسان د سولې د تړون لپاره د پاکستان له حکومت سره خبرې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو لوړپوړی قومندان ویلي هیواد به د امریکا هغه جوړه پاتې شوې بې پیلوټ الوتکه چې ایرانی ځواکونه نیولې بیرته امریکا ته ونسپاري. د ایران په دولتي تلویزیون کې د خبرو پر مهال جنرال حسین سالمی وویل د ایران هوایی حریم ته د امریکا د دې بې پیلوټ الوتکې ورتګ یو سرغړاوی او دښمنانه کړنه ده. امریکایي چارواکو د خپلې بې پیلوټ الوتکې ورکیدل تایید کړی دی. د نړۍ د هوا د وضعیت د بدلیدو سره د مبارزې لپاره په جنوبی افریقا کې په دې اړه د نړیوال کانفرنس ګډونوالي ویسلا ته رسیدلې دي. د 1994 لورو ترمنځ په دې کانفرنس کې په دې سلا شوې څو د یو داسې نوي تړون په اړه خبرې اترې پیل کړي چې له مخې به یې په ټولو هیوادونو د مضرو ګازونو کنټرولول له قانوني پلوه الزامي وي. ټاکل شوې ده چې دا تړون به په 2000 کال کې عملي شي. دا مهال د 1990 کال د کیټو د تړون له مخې یوازې صنعتي هیوادونه په دې برخه کې مسؤل بلل کیږي. یو ورځ وروسته له هغې چې په روسیه کې په لسګونو زره اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راووتل، د دې هیواد چارواکو منلي چې د روسیې عام خلک په دې هیواد کې د تیرو پارلماني ټاکنو له نتیجو ناخوښه دي او مظاهرې د دوی حق دی. اخوا د چین ولسمشر هو جنتاو وایي هیواد به په راتلونکو کلونو کې د وارداتو پر پراختیا تمرکز وکړي. هو جنتاو وویل د چین وروستی هدف دا دی چې متوازنه سوداګري ولري او په راتلونکو 50 کلونو کې به یې ټول واردات له 2 تریلیون ډالرو واوړي. د هو جنتاو دا خبرې په یوه تلویزیوني وینا کې د نړیوالې سوداګرۍ له سازمان سره د چین د یوځای کېدو د 10مې کلیزې په مناسبت کولې. د چین ولسمشر وویل له دې سازمان سره د چین یوځای کېدو څخه هم چین او هم نړۍ ګټه پورته کړې ده. دا تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوي. نن یکشنبه ده، د لندیا قوس شلمه د ډسمبر 11مه. ورځو خبري رپورټونه ته افغان ولسمشر د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د سپورت په ډګر کې مو د افغانستان د دوو ټیمونو له نننیو لوبو خبرو. د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغان سفیر د احضار مسله جدي نیسي او له ایران سره یې په جدي توګه مطرح کوي. د پاکستاني طالبانو یو ویان د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو ادعاوې رد کړي. تر شپږو بجو او 1:30 نور مسایل هم څېړو. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ په کابل کې هم اول منزل سوا چې ولسمشر حمید کرزي پکې له نړیوالو وغوښتل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره له افغان دولت سره مرسته وکړي. جمیله ظریف او نور جزئیات.
ولسمشر حامد کرزي له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په غونډه کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه وویل چې لا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ستونزې شته.
یو لوی دلیل د قانون نه پلي کېدل دي. دا هم عوامل لري چې معافیت دی، هم د داخلیانو لخوا او هم د بهرنیانو لخوا زورواکي ده. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د نه ګټورې مبارزې علت د نظام او دولت ناتوانۍ، د موازي ادارو موجودیت دی، د خصوصي امنیتي کمپنیو موجودیت په هیواد کې د قانون د ټینګښت لپاره لوی خنډ دی.
د ولسمشر حامد کرزي په وینا د قانون نه پلي کېدل په افغانستان کې د فساد یو لوی لامل دی چې د په وینا دغه کار فساد ته نور لاره هم هواروي. د په نړیوالې ټولنې هم انتقاد وکړ چې د قانون په پلي کولو کې له افغان حکومت سره مرسته نه ده کړې. د ښاغلي کرزي په وینا کله ناکله د افغانستان نړیوال همکاران د قانون د پلي کولو په برخه کې ستونزې پیدا کوي.
زموږ بهرني همکاران هم د قانون په پلي کولو کې خنډ و. یو مجرم مو چې په هرات کې نیولی و، بهرني ځواکونو کوشش وکړ چې څارنوالۍ ته ولاړ شي او دا مجرم ترې په زور راوباسي. لوی څارنوال راته زنګ ووهي چې داسې پېښه ده، نو ما ورته وویل چې معنی سي مخنیوی مو یې وکړ. دوهمه پېښه کندهار ته د 23 بهرنیو ملیشو تک و چې د څارنوالۍ یا امنیه قوماندانۍ دفتر ته تللي و او زموږ د امنیه قوماندان او د لوی څارنوالۍ کارکوونکي وژلي.
له اداري فساد سره د مبارزې اداري مشر عزیز الله لودین بیا په دې برخه کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته ځینې وړاندیزونه هم درلودل. ښاغلي لودین د اداري فساد د ادارو د ډېرېدلو او د دغو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون، د زورواکانو د خبرو په زور قبلول او په هیواد کې د معافیت د سیستم په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي لودین په وینا تر اوسه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې 12 ادارې دي، خو د هغه په وینا تر اوسه یوه هم کامیابه نه ده.
ومردل چې افغان ولسمشر وایي د اداري فساد له منځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه له افغان دولت سره مرسته وکړي. په دې باب جوړه شوې غونډه کې ولسمشر حمید کرزي خصوصي امنیتي کمپنیو ته یو نیم کال نور وخت هم ورکړ چې تر هغه وروسته به افغان چارواکي دغه کمپنۍ چې د قانون په وړاندې خنډ ګڼل کیږي وتړي. تر دې مخکې هم دولت دغو کمپنیو ته د تړلو لپاره ضرب الاجلونه ټاکلي وو. اداري فساد هغه ستونزه ده چې د راپورونو له مخې په ملي او نړیواله کچه د افغان دولت حیثیت او ظرفیت ته زیان اړولی دی. نړیوال افغان دولت څخه غواړي چې د دې ستونزې په وړاندې جدي مبارزه وکړي، وروسته به ورسره خپلې مالي مرستې زیاتوي. له اوریدونکو به واورو چې په افغانستان کې د اداري فساد په باب څه نظرونه لري.
ستاسو ل پیغامونو نه
زه عبدالله ام فساد اداري په ټول کابل کې په ټول افغانستان کې رواج ده اوس چې کله یو ادارې ته لاړ شي به پیسې ورنه کې هغه به کار نه کوي نن راشه سبا راشه هم داسې کار بل ورځ تا چوي بیا تر څو چې پیسې ورته ورنه کې همدا فساد اداري ده کنه بعض ځایونه کې ګمرکول کې دغه ځایونه کې فساد اداري ډېر رایج ده
از من نوم احمد رشاد اداره فساد خوشته ولی نشته خو لاس کاری که دغه دولت کې تیر شوی دغه اوس هم اداره فساد شته دغه دوه درې ساعت دلته ناست یم زه یو کارت نیسم دغه بیژنتون کې یو وای نه خو رسمیت نشته یو وای دغه دسی دا یو وای دسی دا لاس بجه زه هغه ځای کې تر ما اوس وګوره دوه بجه شوی ده
په افغانستان کې مو د اداري فساد په باب د ځینو اوریدونکو نظرونه واوریدل په همدې باب عصمت سروند د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو اړیکو له عمومي رئیس سازرخ شحافظي سره مرکه کړې چې اداري فساد د افغانستان لپاره تر کومه حده جدي مسله ده
د افغانستان حکومت وایي چې ستراتیژي ورته جوړې کړې دي چې د فساد مخه ونیول شي له ډېرو کلونو راهیسې کمیسیونونه جوړېږي ادارې جوړېږي خو عملا خلک کوم تغییر نه ویني د دې علت څه دی
زما له نظره تر څو چې یو عمیق او ژور سیاسي اراده موجود نه وي د فساد د له منځه وړلو لپاره فساد د افغانستان څخه نه ورکیږي او دا ستراتیژیګانې او دا شیان عکس العملي بڼه لري د دې لپاره چې مثلا بینالمللي ټولنه هر وخت اعتراضونه کوي او دا اعتراضونو په مقابل کې دوی یو عکس العمل ښیي او عکس العمل یې دغه دی چې دا یو نوی کمیسیون جوړیږي چې خلک او عامه افکار مصروف وساتي
دا اراده ولې نشته تاسو څه فکر کوئ په دې خاطر ځینې خلک وایي د دې په خاطر ممکن اراده نه وي چې په خپل چارواکي په فساد کې برخه لري
دا رښتیا خبره ده دا رښتیا خبره ده وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورتسی بي کشن لشکریانش درخته ها از بیخ داسې مسله دغه دی چې تر اوسه پورې یو وزیر محاکمه شوی او مجازات شوی نه دي تر اوسه پورې داسې مشهود جرایم موجود دی په افغانستان کې چې ټول خلکو ته برسیره ده او د هغه په مقابل کوم معین اقدام چې نتیجې ته رسیدلی وي ترسره شوی نه دي هیڅ مجرم تر اوسه پورې د اقتصادي مجرمین مخصوصا محاکمه شوی نه دي او که محاکمه شوی هم د هغوی سزا د هغوی جرم سره هیڅ تناسب نه لري افغانستان د قاچاقچیانو او د غلو او د فاسدانو بهشت ګرځېدلی دي دا جنات دی هغوی لپاره ځکه چې قانون نشته دی او که قانون اوسېږي هم د قانون په تطبیق کې ډېر نیمګړتیاوې موجودې دي نو متاسفانه د عمومي نظر په عمومي افکارو کې دغه دی چې دا ټول پلمې دي دا ټول کیسې دي او هیڅ د فساد د بینولو لپاره کوم جدي اقدام نه کیږي د حکومت د حکومت څخه دا تمه متانه لري دوی
د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی و چې د اداري فساد پر مسالې خبري کولې
خبري مجله اوري
دا خبري مجله تر شپږ بجو او ډیر شو دقیقو د محل په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دی لسخې دي د افغانستان د کرکټ ملي ډلې په شل اوریزه آسیایي لوبه کې هانګ کانګ ته په تو منډو ماته ورکړه او دغه اتلولي خپل کړه د کرکټ ملي ډلې تر دې مخکې هم افغانستان ته ویاړ وربښل دي دا چې تر دغه لوبه وروسته د کرکټ لپاره څه تیاری نیول کیږي معصوم ایوان د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک څخه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده شغلی هوتک وی
زه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اتلولي مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم او د ازادي راډیو کارمن او دونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه کوله د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چې د اسیا له هیوادونو ترمنځ په شلو ورځو سیالۍ کې برخه اخیستې وه د نیپال په هیواد کې افغانستان په دې برابر شو چې ټول شپږ لوبې ترسره کړې او د فاینل په شمول او د شپږ وړو لوبې وګټلې کومه لوبه ور بایلودله چې دې سره افغانستان اتلولي خپل کړله زه په تاسو ته په دې اړه معلومات شوم لکه څنګه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مختلف ملي لوبډلې نسکلونو او نسکلونو او تاسو ته ملي لوبډلې د تل په څیر اتلولي راوړې دي نو دا افغانستان کې ریپورټس په هر ځل کې دی لپاره ډېر ښه پروګرامونه او تشویقي په نظر کې نیسي لوړ پوری چارواکي را دعوت کیږي ورته نو دا ځل به هم ان شاء الله کې ریپورټ افغانستان په پام کې ونیسي دی لپاره ډېر ښه تشویقي پروګرام په ولري تر هغه دی لا ځای تشویق شي او پراتلونکي هغه سیالي کې چې د نړیوال کپ وراوي سیالي دی د شلوریزو چې د عربي متحده امارات کې ورته سره کیږي د مارچ میاشت کې چې هلته هم د افغانستان کرکټ ټیم نو ډېر ښه وځلېږي او نړیوال کپ ته لار پیدا کړي
دا غلوب چې د هانګ کانګ څخه د سیالي چې افغانستان وګټلې پر نور راتلونکو نړیوالو لوبو به څه تاثیر ولري
افغانستان د غلوب ګټلو سره ډیر زیات لوبغاړي لا زیات تشویق شول ډاکمن شول ان شاء الله دا به ډیر اثر ولري چې افغانستان د سیالي تلوري ترلاسه کړل او ان شاء الله په نور لوبو کې چې کوالیفایینګ راوند یا لارمندور سیالي د نړیوال کپ لپاره ده هلته به افغانستان ډیر زیات ډاکمن اوسېږي او په دې ډاډه زړه باندې به لوبغاړي لوبې ترسره کړي او به کولی شي ان شاء الله چې نړیوال کپ ته به هم لاره پیدا کړي او په نړیوال کپ کې به هم ان شاء الله موږ امید لرو چې افغانستان همداسې بیا ښه وځلېږي د دغه سیالۍ په تلولۍ سره د کرکټ د نړیوال شورا او د آسیایي شورا توجه لا زیاته افغانستان ته راوړي
د افغان حکومت او خپل د هغو کسانو څخه چې کرکټ کې مرسته کولای شي افغانستان ښه ځلېدلې دي غوښتنه به مو څه
موږ یو ځل بیا هم د خپل رئیس جمهور احمد کرزي صاحب څخه او دغه نور لوړپوړو چارواکو څخه او هغه د کرکټ مینوال څخه چې هغوی په ساده لحاظ ډېر زیات ښه دي یعنی تجارت کوي سوداګر دي دغه هم موږ هیله کوو چې خپل د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي ونازي او ویستي تر هغه دوی لا زیات تشویق شي او نور هم راتلونکي پرمختګ وکړي
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وچې د کرکټ بورډ د نننیو بریاو په بابې خبري کولې د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر حمید کرزي د کرکټ ملي ټیم ته د آسیایي هیوادونو په شل اوریزو سیالیو کې د اتلولۍ د ګټلو له کبله مبارکي ورکړه لارک څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر کرزي د کرکټ له ملي ټیم سره د ټلیفون له لارې خبري وکړي او ویل چې افغانان په دوی ویاړي خو د افغانستان د فوټبال لپاره هم نن ورځ یو تاریخي ورځ ځکه چې د لومړی ځل دی چې دغه ټیم د نړیوالو اتلولۍ لپاره لوبه کوي افغانستان یو د سفر په مقابل کې نیپال ته ماتې ورکړه له دې سره د جنوبي اسیا د فوټبال په لوبه کې د افغان ټیم بریا تایید شوه او د ټیم فاینل مسابقو ته لار پیدا کړه تر دې د مخ افغانستان بوتان او سریلانکا ته هم ماتې ورکړه ده نن د افغانستان د فوټبال ټیم له هند سره لوبه کوي دغه لوبه وسم روانه ده احمد شیبر چې دغه لوبه تر دې شیبي سره لر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي شیبر صاحب تر دې شیبي لوبه څنګه روانه ده
تر دې شپې پورې لوبه په لوبه کې د افغانستان ټیم برلاسه ده سره له دې چې د جواهر لال نهرو په سټیډیوم کې تقریبا اکثر لیدونکي هندیان دي او هغوی خپل ټیم تشویقوي او کور چې د کوم ټیم یې تاثیر لري په لوبه باندې خو دغه سربیره د افغانستان لوبغاړي ډېر ښه لوبه کوي د افغانستان د ټیم له لوري ځینې لوبغاړي ډېر د یادولو وړ دي لکه بلال ارزو لکه شریعتیار او یوسف مشیقی همدارز د افغانستان ګول کیپر ډېر ښه ځلېدلی دی تر اوسه په دې لوبه کې
تر اوسه پورې ولې نه یو لوري هم نه هند افغانستان او نه افغانستان هند ته کوم ګول ورکړی دی وجه څه ده ستاسو په نظر
اول خدای دې سیده پایلو به یا فینل خپل ډېر لوبغاړي تر تاثیر لاندې پدې کې او بل دواړه لوري هڅه کوي چې کپ خپل کې خو د افغانستان لپاره ډېر زیات اهمیت لري دا کپ ځکه چې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټبال لوبغاړي د په نړیواله سطحه له هیوادونو سره پایلوبې ته وسي او دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړي دغه مقام ته رسېدلی
احمد شیبر له تاسو څخه ډېره مننه زما همکار احمد شیبر و چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نننۍ لوبې په باب یې معلومات راکول دغه لوبه په هند کې له کوربه هیواد سره روانه ده
راپورونه تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي رادیو اوري
په تهران کې د افغان سفیر له احضار وروسته د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه مسله به په ټول جدیت او دقت سره تعقیب کړي حمید مومن جزئیات اوروي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې په تهران کې سفیر د امریکای بې پیلوټ الوتکه د فضائي حدودو د تیري په خاطر د ایراني چارواکو لخوا احضار شوه او په دې اړه وسره د ایران اندېښنې شریک کړ شوې ده دغه وزارت وان جانان موسازی که هم دا پډاګه نکړه چې ایران په دې برخه کې کومې ځانګړې اندېښنې سرګندې کړې خو ویل چې دوی به د بهرنیو چارو وزارت په کچه د مسله په جدي ډول تعقیب کړي خاغلی موسازی د افغان حکومت د درس پاړه د وضاحت وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان له امریکا او ایران سره په خپلو اړیکو کې مناسب انډول ساتل دي
مهمه خبر په دې فاکل باندې دا چې افغانستان او د ایران اسلامي جمهوریت کې له شو کلونو کې ډېر نږدې اړیکې درلودې دي همدارنګه افغانستان د امریکای متحده ایالاتو سره په نږدې او دوستانه اړیکې درلودې دي او افغانستان په دې توګه نه ده چې د دې دوه اړیکو ترمنځ هغه مناسب توازن چې لازم ده هغه وساتي په دې مشخصه موضوع په فاکل باندې موږ د تجدید پاملرنه کوو او د دې جدي پیګیری کوو
تهران د تیر پنځمبه پورې یو امریکای بی پیلوټ الوتکه ننداره ته وړاندې کړه سودا وخی چې دوی د الوتکه نیولې ده د ایرانی اجنسونو د رپورټونو لمخه د امریکا د بی پیلوټ الوتکه د ایران په ختیځ کې کشف شوه چې له افغان پولې نه د 130 میلو په واټن کې الوتنه کوله خو افغان کتون کې کله یوې خو د افغانستان ډیپلوماسي کمزوري بولی چې خپل ډیپلوماټ دفاع نشي کوله د امریکا بی پیلوټ الوتکه د فضائي حدودو د تیری په خاطر د تهران لخوا د افغان سفیر په احضار هم انتقاد کوي پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې د امریکای بے پیلوټ الوتکو اډه په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې ده.
ایرانیان آزاد چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماسي نشته چې د خپل ډیپلوماټ له اصولي دفاع وکړي، باوجود چې هغه تیاری چې بفرنشین یې هغه په میدان شمسي په کویتي کې نه په افغانستان بیا نه دا صلاحیت دا توان د افغانستان سره نشته. یو تیاری چې په ایران کې سقوط کړی له موږ سفیر احضار کیږي، بار بار د ایران سفیر په کابل کې افغانستان ته اشغال شده ویلي احمد نژاد په ارګ کې افغانانو ته توهین وکړ. ایرانیان فکر کوي چې موږ هغه سقوط ورکړی دا دولت ته، هر څومره چې دې دولت ته توهین وکړو تغییر وکړو دا توان یا جرأت د ډیپلوماسۍ د کار نشته چې له موږ په مقابل کې مقابله وکړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ایران په سیمه کې خپل یو نږدې دوست بولي، خو افغان کتونکي بیا دولت په دې ملامتوي چې د ایران په وړاندې سیاست خورا کمزوره ده. تر دې مخکې ایران څو څو واره د افغان دولت د وسله والو مخالفینو په پوځي او مالی ملاتړ تورن شوی او په دې اړه شواهد هم وړاندې شوي، خو افغان حکومت د هر څه په خورا خاموشۍ ګوري. دا چې د دې ځانګړې پیښې په اړه به افغان دولت د ایران په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړي اوس یې اټکل ګران برېښي.
بل افخوا افغان حکومت وایي چې د ایران ولسمشر هغه وړاندیز د ایران د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې له مخې به د افغانستان، پاکستان او ایران د مشرانو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه سي. د ایران ولسمشر دغه وړاندیز تیر ماښام له ولسمشر حمید کرزي سره په ټلیفوني خبرې کې وکړ. د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی له آزادی راډیو سره د دې خبرو جزئیات وړاندې کړل. دغه مرکه په کابل کې د آزادی راډیو خبریال حمید مومند سره کړې ده.
فیضی صاحب، محترم، کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي تیر ماښام افغان ولسمشر خپل ایرانی سیال محمود احمدنژاد سره په ټلیفون باندې خبرې کړې، که تاسو دا ووایئ چې د دغو خبرو زیات تمرکز په کومو مسایلو باندې؟
په دې ټلیفوني کانفرنس کې لومړی د تیرې عشره د ورځې د تروریستي حملو چې په نتیجه کې د افغانستان اتیا تنه بېګناه ملکي خلک شهیدان شول، د خپل د تسلیت مراتب سرګرم کړه. د دې تر څنګ یې دا پیشنهاد وکړ چې په دې نږدې راتلونکي کې یو درې جانبه ناسته دایره شي چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ شي، په هغه کې د سیمه ییزو ستونزو په اړه او د دغو درو هېوادو د ښو همکاریو په اړه دا ناسته دایره شي. خو دا چې دغه ناسته به چیرې باید په اسلام آباد کې به وي، په تهران کې به وي، که په کابل کې، د دې موضوع په جزئیاتو باندې په دې تلیفوني تماس کې خبرې ونه شولې.
دا وړاندیز په داسې حال کې شوی ده چې یو ځل بیا د سخکاری چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د بن په ناسته کې د پاکستان د نه ګډون په سر او همداراز د عاشورا په مراسمو باندې د حمله په سر لږ څه سړ شوی دی. آیا تاسو دا د هغو هڅو یو برخه خو نه بولئ چې ایران غواړي د اسلام آباد او کابل ترمنځ ستونزې هوارې کړي؟
د دغې ناستې په هکله یو غیر رسمي غوښتنه تقریبا دغه خبرې په تېر استنبول په کنفرانس کې هم هلته د افغاني او ایراني چارواکو په منځ کې موضوع مطرح شوی وه، خو اوس تېره شپه په رسمي ډول سره ایران د ولسمشر دخوا دا موضوع تشخیص شول. ایران دغه ناسته د هغه نورو مخکنیو درې اړخیزو ناستو په ادامه او ناسته بولي چې مخکې هم د درو هېوادو یعنې افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ مخکې هم درې اړخیزه ناستې شوې وي، نو راتلونکې ناسته به هم مخکنیو ناستو په تداومي په سلسله کې به ده. نو څه چې مهمه ده هغه دغه ده چې ایران غواړي چې دا درې هېوادونه ایران، افغانستان او پاکستان خپلې همکارۍ ته نور هم ادامه ورکړي.
فیضی صاحب محترم، تاسو مخکې اشاره وکړه چې که څه هم دا غوښتنه په ډېره ابتدایي مرحله کې ده، بیا هم داسې ویل شي چې په دغه درې اړخیزه ناسته کې به دا د درې واړو هېوادونو مشران په کومو ځانګړو مسایلو باندې خبرې وکړي؟
دغه راتلونکې ناسته به هم دغه مخکنیو درې اړخیزو ناستو ته ادامه وي. په مخکنیو ناستو کې هم ټول سیمه ییز مسایل وه چې امنیتي ستونزې شاملې وې، هغه مشترکې تهدیدونه، امنیتي تهدیدونه چې دوه هېوادو مخ ته ساتلي په سیمه کې، د دغو تهدیدو سره مبارزه څنګه وسي او یو رښتینه همکاری څنګه د درو هېوادو ترمنځ منځته راسي، هغه به هغه مهم محور یې. د راتلونکې ناستې هم چارواکي به په دې نږدې وخت کې د دې موضوع په اړه تماس سره ونیسي او د دې راتلونکې ناستې جزئیات به څرګند شي وروسته.
د ولسمشر حمید کرزي ویان ایمل فیضی و چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ د جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې په باب معلومات راکول.
ستاسو له پیغامونو نه
خلیلی هم د خوست ولایت نه، زمونږ مشکل په خوست ولایت کښې دا وي چې د کاروانسرۍ لویه لاره تقریبا نیم ولایت د همدغې لارې نه رب ته مات کوي او سړک خام ده، پنځه متره سور لري. د فیدمې وزارت نه مې هیله ده چې همدې سړک ته توجه وکړي.
د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي یو ویان د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو ادعا چې د دې ډلې مرستیال مشر کړې وه رد کړې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې لیکي چې په دې برخه کې متناقض راپورونه په ډاګه د پاکستانی طالبانو په لیکو کې د تضاد څرګندونه کوي او شایي دا تضاد د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره هڅې له نورو خنډونو سره مخامخ کړي. د دې راپور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
مولوی فقیر محمد چې د طالبانو او چارواکو لخوا د پاکستانی طالبانو د مرستیال مشر په توګه پیژندل کیږي، د شنبه په ورځ وویل چې ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو تحریک له حکومت سره د خبرو اترو په حل کې دی. د ده په وینا د سولې موافقه چې په پاکستان کې به څلور کلن تشدد ختم کړي لاسلیک ته نږدې شوې ده، خو د یک شنبه په ورځ د تحریک ویاند احسان الله احسان دا ادعا رد کړه او ویل تر څو چې حکومت د شریعت د انفاذ شرط ونه مني هیڅ راز خبرې نشي کېدی. نوموړي مخکې هم د طالبانو له نامعلومو قومندانانو سره د سولې د خبرو ادعا رد کړې وه. احسان الله چې له نامعلوم ځایه یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کولې زیاته کړه له حکومت سره د څو کسانو خبرې د تحریک د خبرو په معنا نه دي. امریکایي چارواکو له افغان حکومت سره د افغان طالبانو د سولې د خبرو اترو ملاتړ کړی، خو د پاکستان له حکومت سره د پاکستانی طالبانو خبرې ښایي دوی اندېښمن کړي. دا چارواکي وایي له حکومت سره د سولې مخکېني تړونونه ټول مات شول، خو طالبانو ته یې دا وخت او فرصت په لاس ورکړ چې په ګاونډي افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو پر ضد خپله جګړه نوره هم پراخه کړي. د امنیتی چارواکو، کارپوهانو او قومي مشرانو په نظر د امریکا د بی پیلوټه الوتکو پر لپسې بریدونو د پاکستانی طالبانو ځواکمن تحریک دومره کمزوری کړ چې اوس له سلو په زیاتو ډلو ویشل شوی دی. د طالبانو مرستیال مشر مولوی فقیر محمد چې په باجوړ کې د طالبانو د مشر په توګه پیژندل کیږي ویلي دی چې له حکومت سره د دوی د سولې خبرې د نورو قبایلی سیمو د طالبانو لپاره د یو مثال حیثیت غوره کولای شي، خو په باجوړ کې د ملا دادالله په نوم یو بل قومندان هم شته چې ځان په دې سیمه کې د طالبانو مشر بولي. دادالله له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ادعا رد کړه او ویل دای په قاطعیت سره وایي چې د باجوړ او مرکز په کچه هیڅ راز خبرې اترې نه دي شوي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویان احسان الله وویل چې په باجوړ کې د طالبانو مشر ملا دادالله دی نه مولوی فقیر محمد.
په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره په جنوبی افریقا کې د نړیوال کانفرنس ګډونوال پر یو توافق سلا سوي دي. یو سلو څلور نوي لوري په دې کانفرنس کې په دې سلا سوي څو د یو داسې نوي تړون په اړه خبري پیل کړي چې له مخې به پر ټولو هیوادونو د مزرعه غازونو کنټرولول له قانوني پلوه الزامي وي. د دې غونډې جزئیات به فریدا هود سیفیراتو وایي چې را سره په سټوډیو کې ده. مهرباني.
مننه. په ملګرو ملتونو کې د چاپیریال په اړه داسې یوه طرحه تایید شوه چې په اساس به هغه هیوادونه چې ډیر مضر ګازونه تولیدوي ټول یو ډول مقررات مراتوي. که چېرته دا تړون د پلان له مخې په 2015 میلادي کال کې تصویب شي نو له 2020 کال به د اجرا وړ وي او د چاپیریال د اقلیمي بدلون پر ضد به د لومړنۍ وسلې حیثیت ولري. هغه سند چې وروسته له 14 ورځنیو تودو بحثونو د یکشنبې په ورځ لاسلیک شو د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د کنوانسیون په کارت کې تر سره شو. په دې غونډه کې همدا شان د شنه چاپیریال د صندوق په نوم یو بنیاد هم جوړ شو چې هدف یې تر 2020 میلادي کال پورې د بیوزلو او هغو هیوادونو سره چې له طبیعي آفاتو سره مخامخ شوي د مرستې لپاره په کال کې د 100 میلیونو ډالرو راټولول دي. د دې بنیاد د جوړولو لپاره په 2009 میلادي کال کې په کوپنهاګن کې وړاندیز شوی و. د افریقا د بهرنیو چارو وزیر مایتی نکوانا چې د دې هیواد په دوربین ښار کې د دې غونډې ریاست په غاړه درلود وویل زما پاند هغه څه چې مو نن په خپل خار کې ترلاسه کړي زمنګ د راتلونکو په ژغورنه کې به مهم رول ولوبوي. د سند د یکشنبه پورس د یو سلو سلور نوي هوادونو ترمنځ تر د تودو بحثونو وروسته تصویب شو. په دې خبرو اترو کې تودو بحثونو د دې څرګندونه کوله چې څو هوادونو د سوند موادو د تصفیه د لګښت او د مزرعه غازونو د کمولو په اړه اندېښنه درلوده. د هند چاپیریال وزیر یایانتی ناتارا جان چې هیواد یې یو له هغو هیوادونو نه دی چې ډیر مضر ګازونه تولیدوي د دې سند د تصویب پاکس العمل کې وویل
It was a very good success and we're happy that
د هند د بهرنیو چارو وزیر او بخې د هند چاپیریال وزیر وای دا خو بریالیتوب وو او موږ په دې خوشاله یو چې له بیلابیلو نظرونو سره مو یو لوی پرمختګ ته لار پیدا کړه. ما او نورو لزانه انعطاف خود موږ له دې خوشاله یو چې داسې یو بریامو په برخه شو. د هغو څیړنو له مخې چې د جرمني څیړونکو لخوا شوي، اقلیم رو رو د بدلون خواته روان دی او تودوخه به 3.15 درجې لوړه شي، چې دا به اقلیم کې د وچکالۍ او د کنګلونو د اوبو کېدو او د سیلابونو او سمندر د اوبو د سطحې د لوړېدو سبب شي او د میلیونونو انسانانو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. چین، متحده ایالات او هند د مضرو ګازونو د تولید لوی هیوادونه دي او له ډېرې مودې د دې ګازونو د کموالي په اړه له نړیوالو غوښتنو سره مخامخ دي. د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیر اول د هیوادونو مشرانو په خپل دینیک اقدام سره د یوې ښې راتلونکي په لور ګام واخیست.
ډېره مننه فریدا جانې. قدرمنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د لومړنۍ ماښامنۍ خبري مجلې رپورټونه دغلته پای ته رسیږي. دویمه ماښامنۍ خبري مجله له ملیحې احراري